أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. صدق الله العلي العظيم. سورة النساء پنځلسم آیات څلورم سفاره. په دې آیات کریمه کې الله جل جلاله یو بل حکم بیانوي چې هغه د زنا اړوند دی، او په دې حکم بیانولو کې د ځینو تهمتونو او د ځینو مدعاو او د ځینو بد نیتونو مخه هم نیسي. هغه په دې ډول باندې چې کله د اسلام مبارک دین لا نور راغلی نو خلقو ډول ډول کارونه کول، څه چې به یې زړه وغوښتل هم هغسې کول. یو عمل یې پکښې دا کاوه چې په کورونو کې به د چای ویښه د تخوا باده سوه، نو د زنا تهمت پرې ورباندې ولګاوئ چې پلانکۍ ښځه زناکاره ده. کله چې به یو نارینه تخوا باده سول، نو تهمت پرې ورباندې ولګوئ چې پلانکۍ سړی زناکاره دی، زنا کوي، ناروا کوي. په دې ډول به یې د هغه سړي رنګ غربت کړي او داغه شتی رنگ به اوربت کی. یو پیش دا داغه منافقونو او دا داغه بد خلقو دا حضرت عائشه رضی الله عنها په وړاندې هم وسول. په اتلسمه سفاره سورة نور کې تفصیلی قصه راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې غزا څخه راتلی، نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک عادت تاسو چیرې به شپه وکړل، نو سهار وختي به د هغه څخه حرکت کاوه. صحابه و کاروانو د اسلام د مجاهدینو کاروانو ستړي و، یو ځای شپه وکړه. سهار وختي یې د هغه څخه حرکت وکړي، او کله چې یو مزل وکړي یو څه د نبي علیه السلام مبارک عادت داسې و چې د څه مزده وروسته به بېرته یو صحابي راواستوئ چې ته ولاړ شه تېره شپه چې موږ پر کوم ځای باندې شپه وکړه، هلته یا یو څوک پاته سوی وي او یا یو شی پاته سوی وي، پر هغه میدان به وګوره. هغه صحابي چې راغی هغه میدان ته چې دی تېره شپه باندې تېره کړې وه، چې ویې کتل لیرې یوه ښځه ناسته ده، نو بیا چې پر هغه ښځه سترګې ولګېدلې هغه په حجاب کې ده. د علامو څخه ورته معلومه شول چې دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم بی بی حضرت عائشه رضی الله عنها ده. نو غږ یې ورته وکړي، سبحان الله، انت عائشه، الله نه رفاکي ده، ته عائشه یې. نو هغه مبارک صحابي راغلی، د دې مخ ته یې غوښه اوښ چوکي دا یې پر اوښ سپره کړل، خپله په پښو روان شو د اوښ مارې کشاوي تر څو په قافله پسې د صحابه ورسېدې. دا بیبي بیا په دې وجه پاته شوې وه چې کله سهار د کوچ او د بار وخت و، په دغه وخت کې دا اوداسه ته تللې وه. کله چې اودس تازه کوي دا اوداسه ته فراغت وروسته چې راتلل قافله ځینې تللې وه، نو پر هغه ځای ناست. نو کله چې عائشه بیبي په قافله پسې راورسېدل، منافقان په هره زمانه کې وه، یو دم یې دا آوازه ګډه کړله چې دغه صحابي د عائشې رضی الله عنها سره زنا کړې ده. بعضې کمزوري مسلمانان هم پکښې داخل سو په دې آوازو خپرولو کې. په سورة نور کې واقعه الله بیان کړې ده، و دغه پیش ته د افق واقعه ویل کېږي. په هر صورت مقصد مې دا و چې دغه منافقانو دغه عادت درلودی، کفارو دا عادت درلودی چې چاته به یې خوا بده سوه نو د زنا تهمت پرې ورباندې ولګوي. الله جل جلاله دغه حکم نازل کړي د زنا د تور یا د زنا د تهمت د ثابتولو لپاره اندازه وټاکله. هغه په دې ترتیب باندې چې که یوې ښځې زنا کول او یو چا ادعا وکړه چې پلانکۍ ښځه زناکاره ده، زنا کوي، نو پر دغه سړي باندې لازمه ده چې څلور شاهدان براولي، او هغه څلور شاهدان به هم نارینه وي.
کچیری چا وویل چې پلانکی شده زناکار ده یا پلانکی سړی زناکار دی او څلور شاهدان اچیر نکرل نو دا سړی فاسق دی و دغه سړی ته به بیا شریعت اتیا درې سزا ورکوي چې ته د یو چا په زنا کولو نه یې خبر څلور شاهدان نه باندې لرې ولې وایه که چیرې هغه سړی د رشتهګو هم زناکار وي دی څلور شاهدان نه باندې تیر کړي بیا هم اتیا درې ویل کیږي ځکه د اسلام په دین کې مصلحت دی په دې کې څو بارکۍ پرتې دي که تاسو ورته متوجه سئ یوه بارکۍ دا ده چې پر یوه ښځه باندې د زنا تهمت ولګېږي یا پر سړي باندې د زنا تهمت ولګېږي د دغه زنا د ثابتولو لپاره الله دوې سختۍ لګولې دي یوه سختي دا لګولې ده چې څلور کسه شاهدان به موجود وي که څلور کسه شاهدان موجود نه وي او څوک پر چا د زنا ادعا کوي دا ادعا ثابته نه ده یوه سختي دا ده دا کار ډېر ګران دی چې پر یو زناکاره سړي یا زناکاره ښځه چې د زنا پر حالت باندې وي او څلور کسه شاهدان او څلور نفره دي په دغه حال کې موجودېږي دا ډېر ګران کار دی بلکې ډېر کمه به دا خبره پیښېږي چې څلور کسان شاهدان دي پر یو زناکاره نارینه یو زناکاره ښځې باندې تېرېږي او هغه څلور کسه شاهدان به هم په داسې ډول باندې وي چې زناکاره نارینه او زناکاره ښځه بالفعله په زنا اخته وي او حتی که چیرې یو چا نامحرم نارینه نامحرمه ښځه سره ولیدل خبرې یې سره کولې په زنا اخته نه وه دا هم د زنا په معنا نه دی په هر صورت یوه سختي یې دا لګولې ده او دوهم سختي الله دا لګولې ده چې څلور سره کسان به نارینه وي د ښځو شاهدي په دا موضوع کې نه صحیح کېږي ځکه چې په کورونو کې د ځینو ښځو په منځ کې بدبینۍ وي او د ځینو ښځو په مابینځ کې خوابدۍ او ترفګنۍ وي نو دوی داسې کوي چې کله کله یوې ښځې ته خوا بده شي نو بله یوه د زنا ادعا ورباندې وکړي یا خپل حسد وینا د سره پکښې رسي ښځې خو ناقص العقله دي نورې ښځې به یې هم ملګرې شي او بالاخره به پر دې ښځه باندې د زنا فیصله وکړي او دا ښځه به په زنا تورنه کړي نو دا چې ښځې ناقص العقله دي او ښځې په خپل منځو کې بدبینۍ سره لري غواړي چې یو څوک بدنامه کړي نو د ښځې شاهدي نه قبلېږي که چیرې یو چا ادعا وکړه چې پلانکۍ ښځه زناکاره ده د ثبوت لپاره یې ښځې شاهدانې راویستلې چې شل ښځې راولي دا هم د دغه ښځو خبره صحیح نه ده دوهمه بارکي دا ده درېیمه بارکي دا ده چې که تا پر یو چا باندې د زنا ادعا وکړه قاضي د سي تا راګرځي وایي څلور کسه شاهدان تېر کړه نو که چیرې تا څلور کسه شاهدان نه درلوده قاضي دې د سي اتیا درې وایي ولې دا ادعا کوي او په دې کې عجیبه خبره دا ده چې تا په خپلو سترګو لیدلې وي دا زنا او دوه نفر نور هم درسره وي یا درې نور درسره وي ستا سره بیا هم ستا ادعا نه رسي قاضي دې اتیا درې وي په دې کې حکمت دا شی دی چې الله جل جلاله تا ته هدایت کی او تا ته دا وایي وایي که چیرې ته د یو چا عیب ووینې ښه دا ده پټ یې کړه الله غفور رحیم دی الله به رحم ورباندې وکړي که تا یو سړی ولیدي چې د زنا پر حال باندې و زنا یې کول یا د یوه ښځه د زنا پر حالات ولیدل نو ته داسې وکړه د دې خلکو عیب پټ کړه او هغوی ته نصیحت وکړه هغوی ته دا ووایه چې زنا هغه لویه فتنه ده چې په دنیا کې او په مځکه کې د الله جل جلاله عذابونه تکلیفونه ټوله راځي ستاسو په وجه باندې به ټوله قوم هلاک شي ټوله ښار به هلاک شي دا کار مه کوئ توبه په وباسه پټه کړه دې عیب یو څوک چې زنا کوي حدیث شریف کې راځي د زناکار دپاره درې علامې دي که نارینه وي که ښځینه وي یو دا دی چې الله به رنګ تک تور کړي بیا د مخ نور به الله واخلي دوهم دا چې الله عز وجل به عمر ډېر لنډ کړي او دریم دا چې الله جل جلاله به په رزق کې به برکت چي واچي نو که چیرې دا کار دی دوامداره کاوه نو الله جل جلاله به دغه د دې بد اثرات نور د ښار او د کلي خلکو ته هم ورسي نو حکمت پکښې دا دی چې د هر مسلمان عیب پورته وایي یوازې دا نه بل عیب دې ولیدي مه وایه یو ځای یو بل ځای چې پلانکۍ سره یې داسې داسې او د اسلام حکم دی که چیرې تاسو یو سړی ولیدي چې پر بل چا باندې ادعا کول یو څوک یې په بدو نومونه یادوي دغه کس منافق دی او دغه کس فاسق دی چې پر چا ادعا کوي تاسو حکمتون الله جل جلاله بخشي وذکر دې په دې حکم کې دا یو حکم دی چې الله په آیت کریمه کې بیانې دوهم حکم دا الله بیانې وای کچيري یو شد زناکار ثابت سي نو تاسو دې شد ته سزا ولا ورکی هغه سزا یې دا ده چې تاسو یې په کور کې بندې کی نو تر مرګ تر وخته پورې دې بندې وي دا حکم الله په آیت کریمه کې نازل کړی دی دا د حکم بیرته منسوخ شوی دی ته دې په بدله کې الله بل حکم نازل کړی دی هغه دا چې که یوې ښځې زنا وکړل یا یو سړی زنا وکړل ښځه یا سړی دا واده والا وه تاسو یې سنسار کړي او که واده والا نه وه یعنې ښځه تر اوسه واده شوې نه وه نارینه تر اوسه پورې واده نه و کړی نو بیا د دوی دپاره سزا سل درې ده الله جل جلاله یو بل ځای د درو بیان کړی دی الزانی والزانیه الزانیه والزانی فجدد کل واحد منهما مئة جلده او همدا ډول درجه په اړه باندې احادیث راغلي دي سری احادیث چې تاسو نارینه که چیرې بې واده وي یا ښځینه که بې واده وي او زنا وکړي تاسو سل درې ووهئ او که واده والا یې تاسو سنسار کړئ دغه حکم چې په دغه آیت کریمه کې بیان شوی دی چې تاسو که د زناکارو ښځو زنا ثابته شول څلور شاهدان باندې تېر شوه تاسو یې په کور کې بندیان کړئ دا حکم منسوخ شوی دی په هر صورت الله جل جلاله فرمایي واللاتي او هغه ښځې یأتین چې راتل وکي الفاحشة فزنا سره من نسائكم د ښځو څخه ستاسو فاستشهدوا فاستاسو شاهدان وغواړي عليهن پر دوی باندې اربعة څلور منكم ستاسو څخه څلور کسه نارینه به وي فإن شهدوا پس که چیرې دوی شاهدي ادا کړل دا څلور کسه عادلان او چې اهلیت د شاهدي ولري تاسو څلورو کسانو کې شاهدي ادا کړل چې موږ دغه ښځه پر زنا باندې ولیدل بل فعل په زنا اخته وه خپل شرایط لري فامسکوهن فاستاسو بندې کړئ دا ښځې فی البیوت په کورو کې حتی تر هغه وخته پورې توفا چې وفات کیهن دی الموت مرګ یعنی مړې کیږي او یجعل الله یا مقرر کوي الله جل جلاله لهن دی لرا سبیلا ولا دی په کوټو کې بندي کې کوم زنا ور باندې ثابت کړل نو تر هغه وخت چې وفات کیږي یا الله یو سبیل یو لار پیدا کی تفسیر مظهری دا سبیل اړوند لیکلی دي چې سبیل لسخه مقصد ورستنی آیاتونه دي ورستنی حکم دی چې الله جل جلاله نازل کړی دی چې الله عز وجل دا حکم روشانه کړي چې واده والا ښځې واده والا نارینه د زنا ور باندې ثابت سي تاسو یې سنسار کړي حکم دادي او که چیرې بې واده ښځې وي او یا بې واده نارینه وي زنا ور باندې ثابت سي نو تاسو یې سل درې وي یوه خبره بله دا د یادولو وړ ده چې دغه کار چې دا سل درې وي یا یې سنساروي یا یې بندوي دا کار د اسلامي حکومت د قاضي دی عام خلک د دې اجازه نه لري تاسو ولیدل هغه دوې باریکۍ چې الله عز وجل سختي لګولې وه چې څلور کسه شاهدان به وي هغه به پر زناکاره نارینه او زناکاره ښځه باندې شهیدي ادا کړي او بیا د ښځو شهیدي قبوله نه ده د نارینه و مقصد دا و چې د خلکو تر مابین هغه شخصي دښمنۍ پورته سي نو همدا وجه ده چې عامو خلکو ته هېڅ د اجازه نشته چې په داسې موضوعاتو کې مداخله وکړي او یا یو چا ته سزا ونه ورکړي که چیرې یو څوک یوه ښځه پر زنا وویني که خپله وي که پردی وي و دغه سړي ته یې د وهلو ټکولو وژلو هېڅ اجازه نشته او که چیرې یو سړی زنا وکړي دی په خپلو سترګو پنځوس واره وویني په خپلو سترګو یې وویني د ته یې نه د وژلو اجازه سته دعوت به ورته چلوي او نه د وهلو اجازه سته ځکه که چیرې اسلامي حکومت یا اسلام به دې اجازه وکړي چې هر څوک په دې شیانو کې مداخله کړي نو هر سړی به یو چا ته خوا بدېږي قتل به کړي وایي ما په خپلو سترګو پر زنا ولري ځکه مې قتل کړي بل سړی به بله ادعا کړي بل سړی به بله ادعا کړي عامو خلکو ته د دې هېڅ اجازه نشته کله چې یو څوک پر زنا وویني نو د ده لپاره دا پکار ده د شاهدان نه وه دعوت یې ورته وچلوي چې دا کار مه کوه که دې بل وارې دا کار کوئ نو زه څلور شاهدان درته پیدا کوم قاضي ته دې پېښوم او دعوت به ورته وکړي، د دې زنا بدې پایلې به ورته بیان کړي، هغه عذابونه به یې ورته بیان کړي، او همدا ډول به هغه د زنا په نه کولو کې چې کومې ګټې دي هغه به ورته بیان کړي، را وبې ګرځي. دا مقصد. او دا چې ځینې خلک یو څوک په قریبانو کې یا په دوستانو کې یو څوک پر زنا وویلي په خپله یې ووژني، دا قتل دی، سخته ګناه ده. من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. که یو څوک یو مسلمان قتل کړي، مسلمان نارینه وي مسلمان ښځینه وي، الله جل جلاله فرمایي وایي جزاء جهنم دی، همیشه به په دې جهنم کې وي. دا د مسلمان قتل کړي. که چیرې ته وایې چې زنا یې کول، دا زما نفس نه اخیستله چې زما د کورنۍ یوه ښځه زنا کوي، نو بس تر واک مې ووتل ومې وژل. او یا یو سړی چې زما د دوستانو د یوې ښځې سره زنا کول، دا زما نفس نه قبلول، ځکه سړی ووېشت. نو دا د نفس خبرې نه دي، دا د دین خبرې دي، دا د تقوا خبرې دي. که د قیامت په ورځ الله راڅخه پوښتنه وکړي چې دا زما بنده و چې اویا واره نور زنا کړی وای، ما ور معافول، تا لې د خیر، تا ولې ووژل، تا د چا د قتل اجازه ورکړه، ته بیا څه جواب ورکوې؟ نو په دې شان کې احتیاط کول په کار دي. داسې کار به سړی نه کوي چې په هغه کې تر ګټه تاوان ډېر وي. دوی به غواړي چې چا ته به سزا ورکړي، دوی به غواړي چې خپله مسلمانۍ ښکاره کړي، مونږ د مسلمانۍ پر ځای باندې به یې تاوان کړی وي. نو او دا چې نفس به هم سړی په دې احکامو نه ګډوي، بلکې په دې کې به سړی حق ته غاړه ایږدي. په هر صورت په دې آیت کریمه کې یو بل حکم الله جل جلاله بیانوي، هغه دا چې د لوط علیه السلام قوم یو بد عادت درلودی، هغه دا چې لیواته پرې کاوه، نارینه و بد نارینه و سره بد کار کاوه. نو الله عز وجل هغه حکم ته اشاره کی او فرمایي ولذان هغه دوه کسان یاتیانها چې راتلل کی و دې زنا ته و دې قبیح کار ته، منکم استوصخه فاذوهما فاستاسو ضرر رسوي و دې. د دغه آیات کریمه په تفسیر کې مفسرینو بیلې بیلې خبرې کړې دي. یو مفسر دا وایي چې ولذین یاتیانها منکم فاذوهما، هغه دوه نارینه چې یو بل ته په بد کار سره راتلل وي کې تاسو ضرر رسوي، همدا ځینې مراد. ځکه ولدانې دا چې کومه صله ده او لفظ د مذکر دی، یاتیانها دا هم مذکر تثنیه ده، نو دواړه نارینه ځینې مراد. او بعض مفسرینو بیا لیکلي دي چې د دې څخه ولدانې یاتیانها، د دې څخه نارینه او ښځینه مراد دي، چې که نر او ښځه دې دواړه راتګ وکړي، دا مذکر لفظ د تکلیف په وجه استعمال شوی دی. په هر صورت باندې خو اکثر مفسرینو دا خبره ځینې اخیستې ده، که چیرې دوه نارینه او یو نارینه او بل نارینه ته په قبیح کار راتلل وکړي، نو تاسو ضرر رسوئ و دی، تاسو دې ته ضرر رسوئ. دا چې تاسو ضرر رسوئ په دې اړه باندې خپله د صحابه و بېلابېل اقوال را نقل. د یو صحابي قول دا نقل دی چې تاسو داسې کسان په اور وسوځئ، دا ډېره سخته ګناه ده، ډېره کبیره ګناه ده. نبی علیه السلام فرمایي که چیرې تاسو ولیدل چې نارینه د نارینه سره بد کار کوي، نو فقتل الفاعل والمفعول، فاعل او مفعول دواړه ووژنئ. حدیث کې راځي رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په داسې صورت کې پر فاعل او مفعول دواړو باندې د الله لعنت دی. څو ځایه لعنت ورباندې ویلي دي، او ډېره سخته ګناه ده، ډېره کبیره ګناه ده. نو همدا وجه ده چې بعضو صحابه و د دې تفسیر داسې کړی دي چې فاعادوهما، داسې دوه نارینه کوم پیدا کړل، تاسو دغسې فاعل او مقل دواړه په اور وسوځئ. او بل روایت د صحابه څخه داسې رانقل شوی دی، خالد بن ولید چې د یو ځای والي و د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه په زمانه کې، نو حضرت امیر المؤمنین ابوبکر صدیق رضی الله عنه ته مکتوب راواز کوي چې دلته یو شار دی، په دې شار کې یو الک دی، یو ځوان دی، د دې سر خلق د ښځو په ډول معامله کوي، د دې سزا څه ده؟ ابوبکر رضی الله عنه چې مکتوب رالی، ابوبکر رضی الله عنه صحابه راجم کړل، صحابه و بیلابیل نظریات په لور کړل. حضرت علی رضی الله عنه دا نظر ورکړي چې دغه سړی دی په اور وسوځل شي، ځکه دا ډېره سخته ګناه ده. بیا ابوبکر رضی الله عنه هغه ته مکتوب کې ولیکل چې دا سړی واخلي وې سوځي په اور باندې، ته سختې فیصلې پکښې راغلي. دا فیصله هم پکښې راغلې ده، دا حدیث څخه، دا صحابه و د اقوالو څخه، چې تر دیوال اعلان کړي، دیوال ورباندې راولوي. په فقه شریفه کې په دې باندې خورا ډېر تفصیل دي. او زموږ تقریبا اکثره محققین علما دا وایي چې اسلامي حکومت جوړ وي، قاضي به دغه کس ته داس سزا ورکی چې دیوال بور باندې را نړوي. په هر صورت باندې الله جل جلاله فرمایي فإن تابا پس کچیر توبه ویستل دا دوه کسانو یا زناکار نارینه او زناکار ښځې و اصلحا او دواړه نیک شوه فأعرضوا پس تاسو اعراض وکړئ عنهما د دې دواړو څخه توبه یې قبوله کړي. نو بیا داسې مه کوئ چې وروسته ضرار ورسوي. که تاسو ته دا ثابته شول چې دوی توبه ایستلې ده او اصلاح شوي دي نیکان شوي دي نو بیا وروسته ضرار مه ورسوي په بې ځایه خبرو بدنامولو او په وهلو بندیانولو په دې سره ضرار مه ورسوي. تاسو اعراض وکړئ د دې څخه ان الله بېشکه الله جل جلاله چې دی کان دی توابا زیاد توبه قبلون کی دی رحیما زیاد مهربان دی. پا دا دو آیاتو کی اللہ جل جلالهو دا توبه خبر کی دا توبه دا پارا اللہ جل جلالهو سمعلومات و خلق تور کی. اللہ عز و جل فرمائی انما التوبتو یقینا قبل ولد توبه استعال اللہ پر اللہ جل جلالهو باندی یعنی الله توبه قبلی للذین دفار ده هغه کسانو یعملون چه عمل کی السوء ده بدی بی جهالت فناپوهی سره تیاو. ثم ورست یتوبون بیا توبه و باسی من قریب ده نشجی زمانی سخن فاولائک فصدق کسان چی دی یتوب الله قبل ولد توبی کی اللہ علیهم فردی بندی وکان دی الله الله جل جلاله علیما زیات علم لرون کی دی زیات عالم دی حکیما او زیات حکمت چشتن دی محکم کار دی. دلتا اللہ جل جلاله دا توبی خبر وکر توبہ پی جندل چی یو توب توبہ و پی جنی چی توبہ چا توائی دا یو خبر. او بلا خبر دا دا الله عز وجل فرمایي وای هغه څوک چې توبه وکړي پر یو داسې ګناه باندې یعملون السوء بجهالت چې په ناخبرۍ سره یې یوه ګناه کړې وي هغه توبه الله قبلوي. د دې څخه دا معلومیږي چې یو څوک په ګناه خبر وي هغه توبه الله نه قبلوي. دا خبره ځینې معلومیږي. دا خبره څېړل غواړي. درېیمه خبره دا څېړل غواړي چې الله شرط دا لګولی دي ثم یتوبون من قریب چې ګناه ځینې وسي په ناخبرۍ سره او بیا ډېر ژر توبه وباسي یعنی دا کې وځنډول هغه توبه د هغه الله نه قبلوي. دا درې خبرې دي په تیاتې کې زما کې تا به یو څه وڅېړو. اول به توبه وپېژنو. توبه څه ته وایي؟ توبه دې ته ویل کېږي چې سړی د صغیرې یا کبیرې ګناه څخه پښېمانه سي. کومه ګناه چې ده کړې وي صغیره وي که کبیره وي د صدق او رښتینولۍ په انداز کې پښېمانه سي. هغه ګناه چې ده کړې ده هغه راپر زړه کې او هغه عذابونه چې دغه ګناه په اړه دي هغه راپه زړه کې او کلک قصد وکړي چې یا الله زه پر دغه ګناهو باندې ډېر کلک پښېمانه یم د رشتاګو پښېمانه یم بد کار مې کړی دی یا الله زما کلک قصد دی بیا دا ګناه نه کوم. دغه توبه ده. او که چېرې څوک پر زاړه ګناه باندې پښېمانه نه و او یا یې په خوله دا ویله چې توبه 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 بیا داسې نه کوم او په زړه کې یې د دې کار څخه قصد نه و دا توبه نه ده. توبه دې ته ویل کېږي چې څوک هغه پر هغه ګناه باندې د رشتاګو پښېمانه سي لی نه او د رشتاګو قصد وکړي چې بیا زه دا ګناه نه کوم. او که چېرې ده ګناه کړې په خوله توبه توبه وایي بخښنې بیا ورته اراده وي دې ته توبه نه وایي. او دوهمه خبره دا ده الله جل جلاله فرمایي وایي زه هغه ګناه معاف کوم چې هغه یې په ناپوهۍ سره کړی وي. اوس نو سړي ته سوال پیدا کېږي چې څوک په یو ګناه خبر وي د ګناه معلومات وي ورته او وي چې هغه نو الله نه قبلوي یا مفسرینو داسې عارف کړی دي او داسې تحقیق کړی دي چې للذین یعملون السوء بجهالت د دې مقصد دا دی چې هغه کسان چې عمل په جهالت باندې وکړي د هغه ګناه هغه قوي عذاب ورته ثابت نه وي په غفلت کې دی د هغه عذاب څخه لوېدلی وي او یادا چې بے پروايي او بے پاکي د عذاب د تاسو خیر کړی وي نو ته ګناه وکي. دغه د پاره به زوی مثال درته وایم. کچیر یو سړی ته وویل سي چې وروره دغه 50 پیالې حسن دي په دې 50 پیالو کې په یوه پیاله کې زهر دي او دا نه 40 پیالې حسن دي او دغه یوه پیاله په شوره کده ونیسه یوه پیاله حسن وخوره اره پیاله چې پخوره دا سره ته چې دا خبره وسی او دای ډیر وږی وي فکر وکی چې په دې اصلو کې یوه پیاله خورم، داسې نه چې پر هغه پیاله کېږدم چې په هغه کې زار وي مړ به شم، و یا هغه پیاله را وښیې نو هغه به نه خورم نور به وخورم. هغه سړی و یا در شیم یې نه، که پر زارو پېږدو که پر اصلو پېږدو. دی و یا نیکوم کار څو نه وژیم خو د دې اصلو تېر یم. په پنځوسو پیالو کې په یوه پیاله کې زار ګډ دي، د دغه یوې پیلې په وجه باندې د نه څلوېښت پیالې اصلو ته پرېښول نیکي وایي، داسې نه چې پر هغه پیاله باندې پېښدو. ځکه خو دده دا یقین دی که زه پر هغه زهر والا پیاله باندې پېښدم خامخا وژل کېږم، دا یقین دی. که چېرې د ده یقین نه شي نو خو بیا خو یې وګوره څنګه شی د ده چې پر مرګ باندې یقین شو، ګوري د یوې پیلې اصلو په وجه نه څلوېښت پیلې اصل پېښو. نو کله چې یو څوک ګناه کوي، که د ده دا یقین شي چې داسې عذاب ماته راځي چې هغه تر مرګ اویا واره بدتر دی، او دا یقین شي په سترګو یې وویني شک هم نشته پکښې، بیا کله هغه ګناه کوي؟ کله یو څوک درواغ وایي، که د درواغو عذاب ورته معلوم شي، د درواغو داسې عذاب دی دا مرګ څو خلک بیریږي تر اویا مرګو د درواغو عذاب دی. که چیرې دی د مرګ څخه څومره احتیاط کوي، د درواغ څخه څومره احتیاط وکړي، الله به یقیني چلتي کړي د مرګ څونه خلک بیریږي. کله چې مرګ ورته رانږدې شي نو دی وایي چې وایي دا زما هر څه اصلي چې د دا ګرده مصرف چې زه بچاو سم دا مې خوښه. نو که د درواغو هغه یقیني عذاب تا ته معلوم شي، نو ستا دا ټوله هستي به ولور کړي، د یوې ورځې د درواغو د عذابو څخه به ځان په خلاص کړي. نو خامخا بې پروایي ده چې تې ګناه ته مجبوره کړې. همدا وجه ده الله جل جلاله فرمایي للذین یعملون السوء بجهالة، هغه کسان چې عمل د بدو کوي په جهالت او بې پروایي سره، د خلکو دغسې غفلت دې ته غورځولي دي چې درواغ غیبت زنا او ناروا ګناوې چې دي چې دا کوي. او بله خبره دا ده الله جل جلاله دوهم شرط دا لګولی دي ثم یتوبون من قریب، او دا کسان بیا چې ګناه وکړي ډېر ژر توبه وباسي. نو اوس سړي ته سوال پیدا کېږي چې که یو چا ګناه کړې وه لس کاله بعد یې توبه ایستل، یو کال بعد یې توبه ایستل، پنځوس کاله یې ګناوې کړې دي، اوس توبه وباسي؟ دا توبه نو الله نه قبلوي. د دې تفسیر مفسرینو داسې کړی دي چې یو کس ګناه وکړي او دستي توبه وباسي، دغه د ده دستي توبه او ژر توبه د ده ټول عمر پکښې داخل دي. دا د انسان عمر دا یو خوب دی، یو لنډ لکه یو سړی چې ډېر ستړی وي، یو څو دقیقې به بیده سم، او دی بیده شي په دا څو دقیقو لسو پنځلس دقیقو کې خوب وویني. دا د انسان ژوند هم داسې لنډ، اصلي عمر وروسته را روان دی، اصلي ژوند بیا را روان دی. نو که لس کاله بعد د توبه وایستل دا هم من قریب دی، لس کاله ډېره لږ زمانه ده. که شل کاله دی توبه وباسي دا هم من قریب دی. حتی تر داسې اندازې پورې مولانا اشرف علي ثانوي رحمه الله په بیان القرآن کې لیکلي دي، وایي د انسان عمر چې خلاص شي د ژوند اخیر یوې د باس مرحله ده، یوې د یاس مرحله ده. که چیرې سړی ناجوړه شي د ډاکترانو طبیبانو تاویزو دمونو د دې ټولو څخه ناامیده شي چې نور نو زما لپاره علاج نسته، زما لپاره نور آرام ژوند نسته، او د دغه دا جوړې څخه به زه حتما مړ کېږم، دا ته د باس حالت ویل کېږي. د باس حالت د دنیا ټول اسباب وسایل دا ناکام شول، ستا دا یقین پکې نور دوام نشي ښه کولی، ډاکتر و علاج و پیچکاري و ګولۍ مې نشي ښه کولی، زه به یقینا د دغه مریضۍ مرم او یقینا به دا مریضۍ زما سره سره وي. دا د باس حالت. او یو داسې حالت دی چې د سړي د بدن د سا راټولېدل شروع شي، زکندن یې شروع شي. کله چې یو څوک وفات کېږي ته ته د خپل مرګ حالات معلومېږي، هغه ملایکې ویني چې هغه د ده سر روح قبض کوي، او د ده د مرګ او د زکندن حالت شروع شي، د بدن څخه د ساه راټولېدل شروع شي، دا د یاس حالت وي. د باس حالت د یاس حالت په باس کښې لا دی روغ رمټ ژوندی دی، هېڅ ډول د زکندن او د مرګ علامه نشته باندې، مګر ناجوړه دی او د دا جوړې په علاج کې د ټولې دنیا دواو څخه ناامیده شوی دی، هغه د باس حالت دی. او که چیرې دا مریضي شروع شول، زکندن یې شروع شو، دا د یاس حالت. نو که چیرې چا د ګناهونو څخه د بأس په حالت کې توبه وایستل، الله یې قبلوي، هغه من قریب دی. که چا د یاس په حالت کې توبه وایستل، هغه نه قبلېږي، چې د مرګ علامې یې شروع شولې، چې هر څومره چیغې وباسي چې زما توبه ده، د یاس په حالت کې بیا توبه نه قبلېږي. ځکه د یاس په حالت کې فرعون هم توبه وایستل، فرعون چې کله په رود نیل کې غرق شو ورسته وویل زما ایمان دی پر هغه خدای باندې چې بنو اسرائیلو ایمان باندې راوړی دی. جبرائیل علیه السلام په خټو په خوله کې وویشتې الان دا اوس ایمان راوړې او مخکې دې نافرماني کول دا د ده د یاس حالت و. نو دی حتما مړ کېدی د زکندن حالت چې شروع سوی و توبه یې نه قبلېده. نو د دې من قریب څخه مقصد دا دی چې ته توبه وباسې خو په ژوند کې وخت پیدا کړې. دا چې علما کرام او ټوله کتابونه دا لیکي چې توبه به پر ګناه دستي باسې یوه ثانیه وخت به نه ورکړې ځکه په ژوند باور نشته چې ته به کله مړ شې. که په ژوند باور وي نو که یو سړی به ګناه وکړي کوي چې د ژوند اخیر رسې توبه به پر وباسې خدای مهربانه دی خو دا دې باور نشته ځکه الله جل جلاله فرمایي انما التوبه يقينا توبه على الله فر الله جل جلاله بادي ستا يعني قبل ول التوبه فر الله ستا للذين رفار دعوا كسان يعملون السوء عمل دبدي كي بجهاله فنا فهي سر ثم ورس يتوبون بتوبه وباس من قريب فنجد زمانك فاولئك فصدا كسان شدي يتوب الله قبل ول التوبه كي الله جل جلاله عليهم فردي بانجي وكان دي الله الله جل جلاله عليما ذات علم لرم كي دي حكيما ذات حكمت تشتن دي او ليست نست التوبه قبل ولد التوبه للذين دفار دهاغ كسانو يعملون السيئات تعمل دبدي كي گناهون كي اغا كسان كي گناهون كي حتى ترداس زمانه پوری اذا هغا وقت حاضر چه حاضر سي احدهم يود دي الموت ومرکت قال نووائي اني بشك زچم تبت الان اسما استوبه استوبه وباس دغه کسانو لپاره قبل ولده توبه نست لکه مخکې چې موږ وویل چې توبه به باس د باس ته حالت پر توبه قبول شي خدای اس حالت چې مرګ ته حاضر شي الله وی وليس التوبه داس کسان در توبه نست داس کسان در قبل ولده توبه نست ولا د غرنګ قبل ولده توبه نست الذين اكسانو لپاره يموتون چې دې مرسته او حال دا وی هم دی کفار او کافرانو تا کسان چې بیا کافرانو مرسته دې د پاره بیا کت هم معافی نشته حتما به دې په جهنم کې وي او آباد به په جهنم کې وي مؤمن چې هر څومره ګناهګار وي هر څومره ګناهګار وي یو وخت نه یو وخت به الله د عذاب سره راشي خو کافر ایستل کیږي نه او اولئک دا کسان چې دا کافران اعتدنا مشتیر کړی دي لهم دی لره عذاب عذاب علیما ذات دردناک عذاب ورته برابر کړی دی. الله جل جلاله دلته یو بل حکم بیانوي هغه حکم دا دی چې تر اسلام مخکې کافرانو څو بد خصوصیتونه درلودل د ښځو په وړاندې به یې ظلمونه کول. یو ظلم به یې دا و چې میراث به یې نه ورکاوه ښځو ته هیڅ حق به یې نه ورکاوه او که به چیرې و کومې ښځې ته د میراث یو څه اندازه ورسېدل نو بیا یې په څو لارو باندې دغه مال بېرته د ښځې د لاسه ایستي یا دا چې کومه چیرې یوه ښځه په یو کور کې وه پلار به یې نه و ورونه به وه یا به کاکان وه نو دا ښځې ته به مال پاتې شو په میراث به ورورسېدی او دا ښځه به دغه قریبانو نه ورکول نه به یې ودول د نکاسه به یې منع کړې وه. د دې لپاره به یې د نکاسه منع کړې وه چې د دې دغه د میراث ونډه دغه د دې پیسې دا په دغه کور کې پاتې شي ځکه که چیرې موږ دا ورکو واده یې کړو نو بیا به تا خپل مال د ځانه سره یوسي نو ځکه به یې پر نکاح باندې بندیز لګولی و. دا یو ډول ظلم او بل ډول ظلم دا و چې کله به یوه ښځه واده وه او بیا په میراث کې یو څه برخه ورته ورسېدل نو هغه خسرګنۍ به یې هغه مال ته ور عمله کړل چابک به یې په خپل جوب کې واچوي او دې ښځې ته به یې نه ورکوي. دا دوهم ظلم. دریم ډول ظلم داسې و چې کله به یو سړی و یو ښځې ته مهر ولور ورکړي نو بیا به وروسته یو کال دوه یا درې تېر شوه د دغه سړي به دا ښځه نه وه خوښه نو بالاخره به یې په خپله نکاح کې ساتلې وه دغه ښځې حقوق به یې نه پر ځای کول او جامه و نفقه به یې نه ورکول نو دا ظلم بیې باندې کوي تا به ایسار کړې وه بنده کړې به وه د څو اجازه به یې هم نه ورکول او د ښځې چې کوم حقوق دي هغه به یې هم نه پوره کول. مقصد به یې دا و چې دا ښځه مجبوره کړي او دا سړي ته ووایي چې زه خپل ولور درکوم چې تا ما ته راکړي دي یا د کومې پیسې ما ته راکړي دي یا د کوم کالي ما ته راکړي دي هغه درکوم ما پرېږده تا ته به یې مجبوره کول. دا درېیم ډول ظلم و چې دوی ورباندې کوي. الله جل جلاله د دې درو سورو ظلمونو په رد کې دا آیتونه نازل کړل چې چې ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي، دا کارونه چې کافرانو کول دا مه کوئ، دا ظلم دی. هر چا ته الله خپل حق ونه ورکوي دي. نو ځکه الله جل جلاله فرمایي یا ایها الذین آمنوا، ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دي پر الله او پر رسول او پر ورځ د قیامت باندې، لا یحل حلال نه دی لکم تاسو ته ان دا ترسو چې تاسو میراث اخلي النساء د ښځو څخه کرهن په زوره، لکه خسرګنۍ چې به د ښځې څخه میراث چابک واخیستي په زوره بیې واخیستي. ولا تعضلوهن، او تاسو مه منع کوئ دا ښځې لتذهبو چې دوی ولاړې سي تلل وکې په بعض ما اتیتموهن، په بعضې هغه مال سره چې تاسو ورکړی دي تاسو ورکړی دي. نو دا وجېږي چې بل کور ته خپل مال د ځانه سره وړي، ته نو داسې مه کوه چې دغه مال نه ورکوې، وایا زه نه ورکوم، دا کار جایز نه دی. الا خو بیا تاسو منع کولی سي ان هغه وخت کې اتینه چې تلل وکې دی وي فاحشې ته په یو بد کار سره مبینه چې ښکاره وي. یعنې دا چې یوه ښځه د یو خاوند په کور کې وي، نو دغه ښځه زنا وکړي، نو خاوند خو چې شاهدان ورباندې تیر نه کړي او یا لعان به یو جلا حکم دی، د هغې سلسله څخه ځینې بېله نه سي، او خاوند وغواړي دې ښځې ته ووایي چې ته دغسې فاحشه ښځه زه تا طلاقوم، خو دا چې تا دغسې بد کار کړی دی نو زه ته د طلاقو بدله کې ستا څخه پیسې غواړم، کوم ولوار چې ما تا در کړی دی هغه به ته بېرته ماته راکوې. دا کار کولی سي، الا خو بیا منع کولی سي چې زه تا نه پرېږدم چې ته ولاړه سې او زه دې ایله کړم د بل مېړه سره نکاح وکې، ځکه تا زنا کړې ده. الا خو بیا منع کولی سي ان هغه وخت یقینه چې راتلل وکړي دا ښځې بې فاحشه لکې مبینه په یو بد کار سره په یو زنا سره. وعاشروهن، تاسو ګزاره وکړئ د دې ښځو سره بالمعروف په نیکه طریقه سره، تاسو زور زیاتۍ د ښځو سره مه کوئ، ظلم او سخته لهجه مه ورسره کوئ. فإن کرهتموهن، که چیرې ستاسو نه خوښوئ دا ښځې، نو فعسا نږدې دی شایي ان دا تکرهو چې تاسو به یو شی نه خوښوئ شیئا یو شی، ویجعل وبگرځي الله الله جل جلاله فيه په دغه شی کې خیرا کثیرا، ډیر خیر به وګرځي. تاسو کله چې ښځو څخه بد کیږي، مګر دا ممکنه ده چې الله جل جلاله به ستاسو خیر په یو داسې شی کې کښېږدي چې ستاسو به دغه شی څخه بد کیږي. نو تاسو په خپل فکر او عقل پسې مځئ، څه چې الله امر درته کوي هماغسې. صدق الله العظیم.